السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاغلاست ویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په عاجل ډول یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د دبلیو پی د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دی او دې ته یې اړ کړي وو چې د مرستو کچه راکمه کړو او 8 میلیونه خلک د هغو خلکو له شمېرې څخه کم کړو کوم چې باید مرستې ورته رسېدلی وای. په افغانستان کې دبلیو پی په بیړنۍ توګه 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري تر څو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمې ته چمتووالی ولري. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره زر چې امکان ولري ترسره شي، ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي.
ښاغلی امانی وویل په ټول هېواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې او د خوړو نړیوال پروګرام مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. ملګرو ملتو ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې څه کم 29 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي د ځوانانو د مهارتونو په نړیواله ورځ د هغو ځوانانو ستاینه کوي چې په خپلو ټولنو کې بدلون راولي. دغې ادارې نن په خپل ټویټر کې د تاجګلې په نوم د یوې راستنې شوې افغانې عکس خپور کړی چې په وینا یې په 22 کلنۍ کې د خیاطۍ کاروبار پیل کړی او تر 100 زیات کارکوونکي لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي د دې مېرمنې ډیری کارکوونکي د هرات په جبرائیل سیمه کې بې ځایه شوي یا هم راستنه شوي افغانان دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت نن په خپل ټویټر کې د دې ورځې په باب لیکلي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2014 کال د جولای 15مه د ځوانانو د مهارتونو نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. دغه سفارت لیکلي امریکا د افغان ځوانانو د مهارتونو او روزنې ملاتړ ته دوام ورکوي. په افغانستان کې نن سبا ګڼ ځوانان له بیکارۍ او د سالمو فرصتونو په بخن سره مصروفیتونو له کموالي شکایت لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي پرون ویلي واشنگتن په پام کې لري د هرمز تنګي په شاوخوا کې د ایران لخوا د تجارتي کښتیو توقيف د خوندیتوب لپاره د جنگي جټ الوتکو کارول زیات کړي. دغه چارواکي چې په دفاع وزارت کې خبريالانو ته خبرې کولی ویل امریکا به نن شنبه او یک شنبه فارس خلیج ته د F-14 جنگي جټ الوتکې ولیږي څو د هغو لاس ډوله تهاجمي الوتکو سره مرسته وکړي چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې هلته په ګازمه بوختی دي. د امریکا دغه دفاعي چارواکي چې د نوم نه افشا کېدو په شرط خبرې کړي ویلي F-14 جنگي جټ الوتکې به د ایران په وړاندې د مخنیوونکي اقدام په توګه هغه کښتۍ خوندي کوي پر سمندري لارو تګ راتګ کوي او په سیمه کې به د پاوز د څارنې امکان پراخوي. او د اوکراین محلي چارواکو نن ویلي روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې د سومي ولایت پر سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه کړي چې د ګڼو چاودنو سبب شوي. د سومي پوځي ادارې وایي دغه حمله د هغه ډول وسلو په مرسته شوي چې په لسګونو چاودنې کوي. په دغو چاودنو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د سومي پوځي ادارې ویلي دا استوګنې ګڼې ودانۍ او کرنیز وسایل هم یا هم تاسیسات تخریب شوي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او همدارنګه فیسبوک پاڼې کې ولولې. د سر راپور مدادی چې د ملګرو ملتو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتو د فکری مالکیت نړیوال سازمان په 46مه غونډه کې ویلي له افغانستان د وړ کدرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکوونکو له کموالي سره مخ شوي دي. د ښځو د حقونو فعال او شاعر او ګیامیل په دې اړه وایي
وکه نه مګه وخت چې طالبان داغله لاو د خلک هم دسي سیل پشان بي فرار وکړ. تعلیم یافته برخه بدو کې شو ډیر عجله راووتل.
د راپورونو له مخې د افغانستان د بیلابیلو پانتونونو شاوخوا 400 استادان هم له افغانستانه وتلي دي. یو لاغو سید خالد سادات ده.
طالبانو سیاسي واک انحصار کړی دی. ځوانان ځان په واک کې شریک نه بولي. دریمه خبره اقتصادي فقر دی. دریمه خپله د تعلیم څخه لرېواله.
دا رم تاسو ته ریپورت لرو چې د کابل یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو د درملو لټیټ کیفیت شکایت لري. د اوکراین د اورستی وضعیت په اړه هم تاسو خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د فکری مالکیت نړیوال سازمان په څلور شپېته مغونډه کې ویلي دي چې له افغانستان د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خبر شوی راغلی، افغانستان د فرهنګونو، موسیقي او پراخو دودونو له اړخه یو غنی هیواد دی، خو دا مهال د ارزښتونو د لمنځتلو له خطر سره مختی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په داسې حال کې چې لا هم ګڼ افغانان له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي د فکری مالکیت د نړیوال سازمان په سلر وشتمه غونډه کې له دې هیواده د کډرونو او باسواد اشخاصو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خپور شوی راغلی چې د 2021 میلادي کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په بیان کې راغلی چې د طالبانو لخوا د عصري علومو په زده کړو محدودیت او د نجونو په زده کړو او کار بندیز دا وضعیت لا پسې خراب کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د پوهنتونونو زیات شمیر استادان، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او نور له دغه هیواد ووتل. د یو شمیر رسنیو د راپورونو له مخې له دې هیواده په وروستیو کې د څو بیلابیلو پوهنتونونو 400 استادان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي، خو پوښتنه دا ده چې له افغانستانه د کډرونو د تیښتې لاملونه څه دي؟ په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون پخوانی استاد سید خالد سادات چې دی هم پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته له دې هیواده وتلی دی. بېوزلي، بېکاري، د طالبانو له لوري کاري محدودیتونه، پر زده کړو بندیز او نامني له خپل هیواده د کډرونو د تیښتې مهم لاملونه بولي. خغلی سادات ازادي راډیو ته وویل
طالبانو سیاسي واک انحصار کړی دی، ځوانان ځان په واک کې شریک نه بولي. دویمه خبره اقتصادي فقر دی، درېمه خپله د تعلیم څخه لرېوالی او د تعلیم په وړاندې باندې چې اوس روان دي، دوی د ځوانانو هیلې مړې کړي دي. دوی فکر کوي که پوهنتونو وي او هغه څه چې پخوا ورته د کار زمینه مساعدېدله، دغه مسایل اوس نشته، دغه ټول منحصر شوي دي او یا نشته دي. نو دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې دا یو تراجیدي ده، یو غمیزه ده د افغانستان د ولس، د افغانستان د خلکو لپاره، په عین زمان کې د افغانستان د هند لپاره.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د طالبانو لخوا پر زده کړو د محدودیتونو سره سره ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه کولای شي د معاصرې ټکنالوژۍ او نوښتونو په مرسته په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو د زده کړو او ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. د دغې ادارې په بیان کې راغلي، افغانستان د فرهنګي، موسیقي او پراخو دودونو له امله یو غنی هیواد دی، خو اوس مهال د ارزښتونو د لمنځتلو له خطر سره مخ دي. په بیان کې دا هم شته چې افغانان داسې نوښتونو ته په تمه دي چې له مخې د افغان فرهنګي کډرونو په ملاتړ سره د افغانستان فرهنګي لاسته راوړنې او فرهنګي ارزښتونه وساتل شي. هڅه مو وکړه په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بیان په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو ځواب رانه کړ. خو نوموړي او د طالبانو نورو چارواکو مخکې تر دې له افغان کډرونو غوښتي چې هیواد پرې نږدي او له تللو یې هم افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کړې. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د فکری مالکیت له نړیوال سازمان غوښتي چې د افغانانو د استعدادونو د ودې لپاره دوی ته فرصتونه برابر کړي.
مهمه ده چې د ملګرو ملتونو یو اړوند څنګه په دې اړه باندې یو غونډه جوړه کړې وه چې په افغانستان کې د وړو باسواد کډرونو نشتون ستونزې زیږولې. په تېره بیا چې د طالبانو راتګ وروسته سلګونه دغه کادرونه له افغانستانه وتلي دي. له افغانستانه د استعدادونو وتل د دغه هیواد راتلونکي ته څومره زیان پیښوي او څومره راتلونکی ګواښي، زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه باندې د ټولنیزې فعالې او شاعرې اوږې امیل سره خبرې کړي دي او اول کې هم دغه پوښتنه ترې کړې.
واقعا هغه وخت چې طالبان راغلل او د خلک همداسې سیل په شان بی فرار وکړ، تعلیم یافته برخه په دو کې شوه، ډېر عجله راووتل، لاړل. هغه د الفت صاحب خبر زما پیات شو غشيري چې ویل کهر یو را نه وژني خیال او فکر را نه ما وژنه وطن ته می پدی کلو توان دې ته مغه وخت پیدم دا سپاسانی دا متخصص نشول تعلیم یافته نشول دا د زړه ویني خوړل شو په دوی مصرفونه او شو په دوی زحمتونه ویستل شو دی یو هیواد او دی یو هیواد د فرهنګ او دوی هویت مسله او دی یو هیواد د بقا مسله ده په دې دا چې کله زی دا هیواد په بل اخره پسه په یو زندان بدلیږي د جهل د نادانۍ د یو تور ترکمۍ د پورتم د وحشتونو دنیا بدی زینه ورو ورو جوړ شي هره ورځ پورم چې څه دلته خلک بېکارۍ مثلا وړکتونې له منځه یوړ یا دار معلمینې له منځه یوړ یا نور هر ورځ دا برنامې دي چې هغه تعلیمي بنسټونه دوی د ریښې نه دوی قطع کوي خلک وزګارۍ.
آغلی امیل، تاسو په خپلو خبرو کې یادونه هم ورته وکړه که دغه لړۍ همداسې دوام ولري ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟
پایلې معلومه خبره ده، پایلې دا هیواد به هیڅکله پرمختګ ونه کړي. دلته به فقر، دلته به بیچارګي، دلته به نادانی، ناپوهي حاکم شي او بالاخره هر څوک به سربازګیري وکړي او دلته به د ترهګرۍ ځاله شي او بالاخره هر څوک به خپل هغه د نړۍ او د منطقي هیوادونه څه چې دوی مقصدونه لري هغه به ډېر په اسانۍ، ځکه دلته به څوک نه وي چې ورسره دلیل ووایي، منطق وکاروي، استدلال وکړي چې دا زما تاریخ دی، دا زما وطن دی. هغه چې بیداری ته رسېدلی، هغه علم پوهه چې لري، هغه چې خپل فکر لري د دې وطن دپاره، ملي احساس لري، هغوی سره دا لوی خیانت شو، دا لوی جفا شو، دا ملي خیانت هیڅکله به جبران نشي.
آغلی امیل، د دغه وضعیت د مخنیوي دپاره یا د کابو کېدو دپاره ستاسو په نظر څه باید وشي؟
ملل متحد خپل غږ پورته کوي، زموږ نه زیات اندېښنه څرګندوي، داسې غبرګونونه ښیي، اما عملي ګام یې وانخیسته. دلته د کار دپاره هغه پروژې چې باید خلک د کار خاوندان شي او مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، نو که چیرته دغلته امکانات د کار او د روزګار وي، هیڅوک پر ازا خپل ملک نه پرېږدي، خپل وطن نه پرېږدي، خپل ټاټوبی نه پرېږدي. دا لکه مور غوندې په ټول باندې ګران دی. نو خبره په دې کې ده چې دلته لاسونه دي، کار کوي سیستماتیک، د پردې تر شا خلک نه پوهیږي، اما د دې درد په آینده کې افغانستان به دونه احساس وکړي او دا درد به ټول هغه افغانان چې د دې نړۍ په مخ د دې ښکلي ژوند بخون کې ستوري پر مخ چې هر چیرته سرګردانه دي، خواره واره دي، مهاجر دي، تحقیر کیږي، ځورول کیږي، د دوی ټول یادونه دلته پراته دي. هغوی به احساسوي، هغوی به دا درد محسوسوي. او زه چې دلته یم او زما پسې چې ډېر خلک دلته دي، دومره ځورېږي او آینده ډېر وحشتناک.
ټولنیزه فعاله او شاعره اوګیا میل وه چې له افغانستانه د کادرونو د وتلو د اغیزو په اړه باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده پاکستان چارواکو له غیر ډلې د دفاع وزیر خواجه آصف او تر هغه مخکې د پاوز مشر جنرال سید آصف منیر د افغانستان اړوند ځینې څرګندونې کړې. له هغې ډلې خواجه آصف ویلي چې افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه درسره کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای په 15مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان له 500 تر شپېتو لکو افغانان ته له تیرو څلوېښتو کلو راهیسې پناه ورکړې ده. اخوا د پاکستان د پوز لوی درستیز یا مشر جنرال سید آصف منیر بیا په ژوب کې د پاکستان په یوې پوځي اډې باندې د ټي ټي پي تاریخ طالبان پاکستان برید ته په اشاره ویلي دي چې د افغانستان له افغانستان ترګر پاکستان تاوړي او حالته د پاکستان په پاوز باندې بریدونه کوي. د طالبانو چارواکو لدی مخ کې د پاکستانی چارواکو دغه څرګندونی رد کړی وي. په دې اړه باندې پاموکړی یو رپورت ده.
د پاکستان پوز وای دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د پټنځایونو د موجودیت او حل ته د فعالیت پر ازادي سخت اندیش مندي. د پاکستان د پوز د اعمالو دفتر ایس پی آر د جمعې په ورځ په خبر پانه کې ویلي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال سید آسیم منیر پرون جمعه د جولای پر 14مه د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوز پر یو چاڼي وسلوال ابریت سوی وو. تیر چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاوني د وسلوالو په بریټ کې او وروسته وسلوال نشته کې نه سرتيري وجل سوي وو. د پاکستان پوز هغه مهال ویلی وو پنشته کې 15 مشکوک وسلوال هم وجل دي. د دې بریټ مسولیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمی پیژندل سوي وسلوالي ډلې منلې وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د اعمالو د دفتر په خبر پانه کې ویل سوي دوی د طالبانو له حکومت ته تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالې دوته پرې نږدي او د 2000 زیږدیز کال د دوهې موافقې ژمنې به پوره کړي. خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاسلولو ادعام سوي چې په وینا بل مهمه مسله ده چې باید حل شي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاوني په څیر حمله د زغملو نه دي او پر وړاندې به مسار خبرګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې تازه څرګندونو په اړه لاڅنه دی ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ اپر ضد کاریدو ته نه پریږدي. طالبانو په دوحه کې د 2020 زیږدیز کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې و چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي او یو شمیر ځایي سیاستوال بیا د پاکستان پوز تورنوي چې ډیورین کرښې ته په څیر مپروتو سیمو کې د روانو ناکراریو تر شا لاس لري.
facebook.com/azadiradio
د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو د درمالو لټیټ کیفیت شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د بی کیفیت درمالو د کارولو لامل ډیر ستونزو سره مخ شوی او ډیر خلک وخت دیتا اړکیږي چې د درملنې لپاره گاونډي هیوادونو ته لاړ شي. په کابل کې د درملو یو شمیر پلورونکو هم د درملو په بازار کې د بی کیفیت درملو موجودیت او پلور تاییدوي. خو د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې لا نه دي ځواب کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو د درملو لټیټ کیفیت شکایت کوي. وایي چې د بی کیفیتو درملو په کارولو سره نه یوازې د چا ناروغي نه کیږي بلکې له بیلابیل ستونزو سره هم مخ شوي دي او ډیر ځله له همدې عمله اړ شوي چې د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کابل ښار د قرغې سیمې اوسیدونکو ادیبي ازادي راډیو ته وویل
مسای می ناروغ هغه د خلې او د لمنې او ډاکټر ته موار وسته ډاکټر ورته دوا ورکړه رامو برته کوټه دوا مو ورته واخیستله خو یې دوا ورته ګټه و نه کړه سبب یې خې بهتر شې مې او ډاکټر ته چوا ډاکټر صاحب دا دوا هم نه وکړه د بخي د قبرو لا پاتې دی تر ویلې چې دا دوا خو کیفیت سم نه دی بیا مو بستر سو مسای می
ادیبه وای تر دې مخکې هم د بی کیفیت درملو لامل ورته سنځو سره مخ شوې ده. د لغمان ولایت اوسیدونکو ایمال هم ورته خبره کوي. نو موږ وای ډېر خلک د بی کیفیت درملو لامل د درمدنې لپاره غونډو هیوادونو ته ځي.
یو دل می مور ناروغ شوی و ته نسخه دوا مرده واغشتله او هغه پیکار نه کړ.
افغانستان د چکم خارجي دوا را دي دا ټول بی کیفیت دي خاصې توند چې دا په دوا کې ده.
د درملو یو شمیر پلورونکو هم ته دې وی چې د درملو کیفیت ټیټ دی. کابل ښار کې د درملو یو پلورونکو چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادا کوي چې په افغانستان کې 80% درمل بې کیفیت دي.
متاسفانه چې په افغانستان کې کیفیت دوا ډېر ټیټ ده. دلیل دا ده چې افغانستان ته دوا قاچاق راځي. هغه دوا راځي چې هغه تاریخ کمی، هغه دوا راځي چې هغه لوکالي دې په خاطر مونږ ویلای شو چې مصریات او مسند دوا سینې
دا چې د بی کیفیت درملو د پلور پاړه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت او د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې اقدامات ترسره کړي د دوی څخه مو وپوښتل. خوایندویان وی شرافت زمان او جاوید حجی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې مخکې په افغانستان کې دوه خصبنوم د درملو جوړولو یوې دولتي فابریکې فعالیت درلود خوست معلومه نه ده چې دا فابریکا فعالیت لري او کتړل شوې ده. خو تازه بیا په کندهار ولایت کې د سنو فارما په نوم د درملو د تولید یوې فابریکې په کار پیل کړی. د دغې فابریکې مسؤول محمد طاهر صدیق وایي د سنو فارما فابریکې د درملو د تولید او توزیع کار تیره اونۍ پیل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځي چارواکي وایي په سومي ولایت کې پر سره د سیمو د روسیې د توغندیو بریدونه شوي چې ویجاړي یې پیښه کړې. پر سومي ولایت چې د روسیې سرحد ته څیرمه پروت دی، وخت ناوخت د روسیې لخوا حملې کیږي. په همدې حال کې کیف ادعا کړې چې پوځیانو یې د اوکراین په جنوب کې د روسیې ځواکونو په وړاندې پرمختګونه کړي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اوکراین د سومي ولایت پوځي ادارې نن شنبه د دغه ولایت پر سرحدي سیمو د روسیې د راکټي بریدونو خبر ورکړی چې ویجاړي یې پیښه کړې ده. د سومي پوځي اداره وایي په دې حمله کې ډول ډول وسلې کارول سوي چې د ګڼو چاودنو سبب سوي دي. په دغو چاودنو کې د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی، خو د پوځي ادارې په وینا دا ستوګنې ګڼې ودانۍ او کرنیز تاسیسات او وسایل زیانمن سوي دي. دوه کورونه په نوو سلوبودیسک او د استوګنې درې ودانۍ په سیریدینو بودیسک کې زیانمنې سوي دي. سومي ولایت له روسیې سره پر پوله پروت دی چې وخت ناوخت ورباندې د روسیې لخوا حملې کیږي. دولس ورځې مخکې د همدې ولایت په مرکز کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې درې کسان وژل سوي او یوویشت نور ټپیان سوي وو. په عین حال کې د اوکراین پوځ وایي چې پوځیان یې په جنوبي سیمه زاپوریژا کې د پرمختګ په حال کې دي او په ختیځ کې پر خارکیف او دونیتسک سیمو د روسیې د پوځ د تهاجم مخه نیولې ده. د اوکراین د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز دفتر پرون ماښام په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې دښمن پر اوکراین درې څلوېښت هوایی او له سالوو دستګاو په استفاده د توغندیو ولس حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي د روسیې پوځ شایي د کوپیانسک، لیمن، بخمود، افدیفکا او مارینکا ښارونو پر شاوخوا سیمو خپل عمده تمرکز ته دوام ورکړي. پرون په دغو ښارونو کې د شلو وسلوالو شخړو راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي له لوړ رتبه پوځي قمندانانو سره تر کتنې وروسته تېره شپه په خپله ویډیویي وینا کې د اوکراین وګړو ته وویل دوی باید دا درک کړي چې روسي ځواکونو په جنوب او ختیځ کې ټولې ممکنه سرچینې په کار اچولې چې د اوکراین د سرتیرو د وړاندې تګ مخه ونیسي. په داسل کې چې روسیې په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو کارول زیات کړي، پرون سهار د اوکراین په ګڼو سیمو کې د هوایی حملو د خطر زنګ وژغول سو. محلي چارواکي په دغو پیښو کې د سر او مال د زیانونو خبر ورکړی دی. چارواکي وایي د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د کریفی ری صنعتي ښار پر فضا شپږ بی پیلوټ الوتکې د اوکراین د هوایی مدافع لخوا ویشتل سوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122124001.
کنر تا د کنر او نورستان د لرو پتو غرنیزو سیمو اوسیدونکي وایي چې دغه سیمو ته غزیدلې لارې او سړکونه ډیر خراب دي. دوی وایي چې له کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ دي. په تیره بیا د چپې درې اوسیدونکي اوس ټینګار کوي چې دغه سیمو ته غزیدلې لارې باید بیرته جوړ شي. پام وکړئ یو رپورټ ته.
د کونړ چپیدرې ولسوالي چې د نورستان ولایت سره نښتي په تیر جمهوری نظام کې پکې د بدامنیو له امله د رغونې کارونه نه و ترسره شوي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلی سرک له اوږدو کلونو راهیسې کند او کپر پروت دی چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره کله چې خپل ناروغان د کونړ مرکزي روغتون ته انتقالوي اکثره ناروغان په لاره کې مري. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د نورو بنیادي اسانتیاو تر څنګ ورته د سړک د رغولو چارې هم پیل کړي. د چپې درې ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران اجي ګل میران او ګل محمد صافی وایي
ستونزه دا اولنۍ زموږ دا سړک دی، بیا زموږ دا هسپتال دی. دا ستونزه ناروغه چې پیدا شي نو یو نیم سړی نشم چې هسپتال ته ورسیږي، نور اکثر پلار کمری بیتی و پس که بیتی رو
با دی سرک باندی پورت نورستان ولایت پروتی او آغا تیر شوی حکومت لکه ملی پارک میلان کلی دی او دا غط غط خلق پی کتا پورت زی او باید دو زان سر دیسی پی کرو کی.
د کونړ مرکز اسداباد او چپې درې ولسوالۍ ترمنځ موټر چلوونکي هم د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د سړک د رغونې چارې پیل کړي. دوه تنه موټر چلوونکي نظام الدین او ګل اصغر وایي
سړک ډېر ګډوډ دی او خراب دی، ډېر ستونزې راته پیدا کیږي. خبره ده چې ګاډي راته وارز کوي، خبره مشکلاتونه، مریضان په خپل وخت هسپتال ته نه رسیږي، ډېر ستونزې سره موږ مخامخ
ولا ډېرې زیاتې ستونزې. سړک زموږ بیخي داسې ګاډي وړې شوي دي، لارې تګ نه دي، خو موږ ګاډي ودرو هم ولس ته مشکل دی. که نه ودرو دومره وارز مریض وي، مریض زیاته نه رسیږي.
بل لور ته په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د چپې درې ولسوال حضرت بلال هم مني چې په یاده ولسوالۍ کې د نورو بنیادي کارونو تر څنګ د رغونې کارونه هم نه دي ترسره شوي، خو زیاتوي چې د ولسوالۍ د خلکو ستونزې له مرکز سره شریکې کړي او تمه څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک باندې د رغونې چارې پیل شي.
د سرک یقیني چې دا ډیر لوی مشکل دی او د ولسونو دغه غږ مونږ والی صاحب محترم هغې ته رسولی دی، هغې را سره ژمن هم کړې ده چې دا به کیږي او زه بر مرکزي حکومت ته هغې راته وعده را کړې ده چې هغې ته دا غږ رسومه، خو لا تر اوسه پورې دغه مشکل حل نه دی. ولس سختو ستونزو سره یقیني چې په دې دغه کې مخ دی.
د ذکر وړ ده چې په تیر جمهوری نظام کې نورستان د طبیعي ښکلا له امله د افغانستان په ملي پارک نومول شوی او له هماغه وخته یې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام ور اړولی دی، خو د سړک د خرابوالي له امله اکثره خلک نورستان ولایت ته د سیلګرۍ په موخه زړه نه ښه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې که د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک په اساسي بڼه ورغول شي پر کورنیو سیلانیانو سربیره به ورته بهرني سیلانیان هم مخه وکړي او د سیمې د خلکو اقتصاد به ورسره ښه شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس به ورشو د پاکستان سند صوبې ته. هلته د سیما جکرانۍ په نوم یو مسلمانه میرمنه په دې وروستیو کې د راپورونو په اساس هند ته تللې وه او هلته یې تر دین بدلولو وروسته له یو هندو ځوان سره واده کړی دی. د پاکستان په سند صوبه کې میشت هندوان وایي د همدغې پیښې نه را وروسته اوس ځینې مذهبي ډلې دوی ته په غوسه دي او ګواښونه ورته کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپورت.
د پاکستان د سند صوبی اوسیدونکي هندوان وایي چې سیما جاکرانی په نوم یوې ښځې سند نه هند ته د تلو او هلته د یو هندو هلک سره د واده کولو خبرونو مخې ته راتلو وروسته هغوی ته ګواښونه کیږي او دوی یو ځل بیا د خطرې سره مخ شوي دي. د جولای په 14مه د سند ګوټکی سیمې یو اوسیدونکي او د هندو ټولنې ځایي مشر وجی کمار مشا لیډیو ته ویلي په تیرو څو ورځو کې د بیلابیلا مذهبي ډلو په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې هندوانو ته ګواښونه شوي سیما جاکرانی دی د هند نه بیرته سند ته راوستلی شي، که نه په سند کې د هندوانو د عبادت ځایونو به بریدونه وشي.
جس طرح کے یہ بیانات آ رہے ہیں اس سے بہت سندھ کے ہندو
لکه څنګه چې دا بیانونه مختار روان دي د دې سره هندوانو کې ډیره ویر خبره سوي. اوس موږ له کورونو بهر زیات نه وزو او د کار لپاره هم هندوان ډیر کم ښارونو ته ځي. همدا ډول مندرونو ته هم خلک کم راځي. دلته اندوان ډیر په ویره کې دي ولې چې دا ډول ویډیوګان څخه څوک هم غلط کار اخستی سي
او کوئی غلط اقدام اٹھایا جا سکتا ہے.
د سند جیکب آباد ضلع اوسیدونکو او د هندو ټولنې یو ځای مشر کپل داس بیا مشال ریډیو ته ویلي دلته پولیس مونږ ته په مندرونو او نورو ځایونو کې ځای په ځای کړی شوی دي خو بیا هم په هندو ټولنه کې ډیرا یره ده.
هر آدمی کو مذہب کی تبدیلی کا یا مذہب رکھنے یا نہ رکھنے کا حق ہے.
هر چاته د خپل خوش مذہب خپلول یا نه خپلول حق دی او قانون هم دا دی. اوس یو مسلمان شزه د سینس خا هند ته ولاړه او والته د خپل خوش واده کړی دی. په دې کې پاکستان کې میش هندو